مرتوجونه ورته سوی ولی بیا د جنونو د تعلیم د خوندو د تعلیم په لحاظ باندې ډیر سیمی په مطلق ډول باندې فلج دي. هلته هیڅ د خوندو د تعلیم نسته. ماشومان او د نارینه ماشومان لپاره که ښوونځی سته زده کړه سته، ولی د جنونو پر مخ باندې دا ښوونځی په مطلق ډول تلل سوی دی، هیڅ ښوونځی نسته. تر ډیره پورې دا مسایل چې دي دا بیا د ولسونو سره حل لارې غواړي، عامه پوهاوی غواړي، کار غواړي، او همدا سی دولت کولای سي چې په غسیمه کې د مختلف پروګرامونو د لارې موږ معلمین وروزو ترڅو دغه فرهنګي مسله لمن زولاړ سي یو معلم تدریس وکي.
خو خزینه خون کې به هغه وخت روزل کیږي چې خلک خپل خويندې او لوڼې خوانځي ته ولېږي. که داسې ونه شي نو افغاني ټولنه به تر ډېره وخته خزینه خون کې یا ډاکټره ونه لري، او له زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو همدا بهانه به تر ډېره نجونې له تعلیم څخه محرومې کړي. تاولاوی ساوای دوی په لرو پرتو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي او لز د کوونکو سره یې مرسته کړي. خو دوی دا کتابونه او مرستې له کومه کړل؟
مرستې هغه له خلکو راټولو، کتاب راټولو، کارتاسیه راټولو، بکسه راوړو، بل شی هغه درسي مواد چې اړین مواد یې هغه راوړو راټولو یې. موږ نقدي مرسته نه ده ترلاسه کړې، نه مو اخیستې ده. هر چا که مرسته کړې ده مورتو کتاب په برخه کې د کتاب راټولولو کمپاین رو دلته را سره مرسته کوي. کتاب عام المنفع کتابونه دي، چوربندي کتابتونونه جوړو. که د کرتاسیه برخه ده هغه دي بازار دي، تاسو کرتاسیه رانیسئ، نور مواد رانیسئ، مشتراکي موږ به تقسیم کړو. د همدې مرستې له لارې مې کتابونه راجمع کړل، ډېر مواد مې راجمع کړل. د ټول افغانستان کې چې مې تقسیم کړل همدا مواد د همدغه ولسونو، د همدغه خلکو، د همدغه ځوانانو، له د همدغه نهادونو کور یې ودان کړو. دنۍ په دې باندې زه وایم چې د ولس سره مرسته وکړله.
متي ولاوي سا وایي دوی د خپلو فعالیتونو د پیل پر مهال هیڅ نه درلودل، خو قوي اراده ورسره وه او هغه کارونه یې وکړل چې ډېرو ادارو او موسساتو ونه شوای کولی.
د ځوانانو څخه زما غوښتنه همدا وه چې موږ په کمو امکاناتو دو دېرش بند ښوونځي خلاص کړل، دیارلس کتابتونونه جوړ سو، درې نیم زرو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره سوه، یو سل دو دېرش کسانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره سوه، یو لک شل زره کتابونه راټول سول. همدغه پیغام راپورته سو، خلک مې دې ته وڅول چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. فقط یو شی راسره قوي و، هغه قوي اراده وه. هر څوک چې بدلون راشروع کړي د خپل کلي دې راشروع کړي. زه نه سم کولای چې په ټول افغانستان کې کار وکړم یا په دوو ولایتو کې پنځو کې، خو په خپل کلي کې، په خپل کلي کې چې کم کسان خوندو ته تعلیم اجازه نه ورکړي، ښوونځي بندې، غریبان دي، نور لاملونه دي، د هغوی سره وغږېږه، هغوی دې ته جوړ که، څو نور ملګري سره پیدا کړه، په کلي کې د ښوونځي خلاصه سي، غریبان ته تعلیم اجازه ورکړي، نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، د غریبانو سره کومک وسي، او د کلي سره خلاص کړي. دوهم کلی، دریم کلی، بیا د ولسوالۍ په سطحه، د ولایت په سطحه، د ولایتونو په سطحه، د سمت په سطحه، د ټول افغانستان په سطحه هر څوک کار کولای سي.
دا انسان مجلې مرستیاله شفیقه نیکزاد د تاولا ویسا او متي ولا ویسا کړنستای او وایي د دوی کار د پوهنې په برخه کې د ارزښت وړ دی.
پوهنی وزارت ستونزی تیر اندازه زیاد دی او موږ نشو کولای په عادي برخه کې موږ وشمیرو. خو موږ له داده چې دغه ډول ولسی کارونه او فعالیتونه نه یوازې داده چې موږ ته ستونزی ده په ګوته کې وي، او همدار از دی الله دی موږ ته راښیي. د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي، د ارزښت وړ دي، او دا به د افغانستان راتلونکي لپاره یو روښانه او د ارزښت وړ تصویر او تګلاره ولري.
د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم شینواری هم د دواړو ورونو ستاینه کوي. هغه وایي که داسې ځوانان ډیر شي دا به له دوی سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د معارف ستونزې تشخیص او حل کړي.
ټول دنیا کې چې ولس د معارف سره او د دولت سره یو نه شي هغه مملکت مخکې نه ځي. او په ولس کې نو هغه ډېر پوټینشیل چې لري، ډېر ځواک چې لري، انرژي لري، انګیزه لري، هغه ځوانان دي. داسې ځوانان افغانستان کې به نورم انشاءالله خو دا به ورونه شي. دوی بیخي یو قرباني تر کشه دې کار ته حاضر شوي. که دغسې ځوانان ډېر شي دوی د معارف د ستونزو په موندلو کې موږ سره مرسته کولی شي، یو حقیقي تصویر راوړلی شي چې د همدغه حقیقي تصویر په رڼا کې موږ ورته بیا جامع پلانونه جوړولی شي. او د همدې لپاره د پوهنې وزارت یو پلان دا دی چې ولسي نظارت ته موږ یو ستراتیژي باندې کار کوو چې دا ستراتیژي په رڼا کې به یو ماتیک ډول ولس، ځوانان او پیغلې زموږ د پروګرامونو نظارت کې مستقل، موږ ته به حقیقي تصویر راوړي او په شریکه به سره دا مشکلات حلو.
د پوهنې وزارت لمرستيال ډاکټر شینواری څخه مو پوښتل ک چې رینور ځوانانو غواړي په خپل سیمو کې خوانځي پرانیزي او یا هم د خوانځي او شته ستونزې له معرفت وزارت سره شریک کړي لا کوم لارو یې کولای شي.
اوس خو فیسبوک هم شته، ایمیل هم شته، ټلیفون هم شته، او دا ځوانان ټول سره مدن ټول سره ټول سره زما ډېر خړ کړي دي. کولای شي خپل پیغام زما فیسبوک اکاونټ سره ولګي، زما ایمیل سره ولګي، ټلیفون نمبر به مې هم زیاتره سره کنه. همدغه مدن ټول والا سره زه دوامداره غونډې لرم. همدارنګه دوی کولای شي زموږ محلي رسنیو ته ورشي او خپل پیغام ولیکي. هغوی ته ټول ته ما هدایت ورکړی دی چې دغه ځوانانو مدني ټولنو ولس مشرانو علماو د دوی پیغامونه اتومات په ایمیل یا مخابره مات راولیږي.
اتاولاوی سا او متیولاوی سا وای دوی بالا دی ورسته هم خپل فعالیتونو ته ادامه ورکوي او هڅه به کوي هغه خوانځي پرانیزي چې باندې ور سره به په هغه سیمو کې چې خوانځي نشته د خوانځیو د جوړولو هڅه به کوي. دوی دا د بریا په هیله د خبرونه پېت رسو تر بیا خشوند.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدای د دیونې په خبرونه کې ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو، د دیونې په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په ستونزو، د دوی په بریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د ځمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراج لاست وایو. که پیل له دینه کو چې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملای تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپل بچیانو ځوانانو د پاره به، د خپل افغانانو د پاره به خپل ملک کې د کار زمينه برابرېږي، او د واردات د طرف د صادراتو په ځی چې دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 15 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 20 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او یو څه فیصد ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کولای شو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید 13 کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کوو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کس دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه موږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، داغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا موږ چې وګورو وی څېړو، بیا موږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرم باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د دمدي کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمېر هم کم نه دی د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. داسې سنټرونو سره تاسو پاړي کیاسته مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غي نه ورسه تاسو ورته کار ورکي بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړو. بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د غوي بیرته نشو ته د نو ورتک مسله یعنی مخنیوي دي. داسې سنټرونو سره تاسو په تماس کیاسته دغه خلکو ته کار ورکوي کنه سم
مون تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلې په څلور برخو مشلې چې هغه فیصد چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلې یا لا تروسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دي چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولي چرخ خدمه عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدلی شي هغه لاسي صنایع چې کېدلی شي چې د پارکۍ صنعتي کې یا نورو ځایونو کې د هغې ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه په هغې ځای کې د بندیانو ته یو څه کار زمینه برابره شي. په دې کې هم مونږ څه پیشنهادونه کړي وو خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د همدغې د نشه یي صحي مرکز نه چې د نشه یي خلک په هغې کې درملنې لاندې دي هغې سره په خپله د وزیر صاحب سره مخکنی هم مونږ په دې باندې خبره کړې وه چې کېدلی شي پارکۍ صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان راولېږو هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي هغې ته په داخل د دغې صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي د هغې نه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا هم ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي نو هم کولی شو چې دوی دپاره مونږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یا دوی نه. نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولې صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه ګذاري چې کړې ده د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی. د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زموږ ځوانان ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. که چیرته دغه سرمایه ګذاران چې د ماته سوچ درې زنه زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه ګذاري کړي که د دې امتیازات په افغانستان بیرون وګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولې د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه ګذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړی چې د افغانستان په پنځو زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. بلتی رسو کلونو را پدی خالته بلابل فابریکی په ټپه دریدلې دي. دلایل سدي او والی تاسو د دولت د لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولت برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابر شي.
ګوري تنابه دا پنځه زونونو کې چې کوم فابریکی او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي دي سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم کندز دی په همدغه سي په خوست کې دی لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو میدان شهر کې افتتاح شو سنجدره کې افتتاح شو په هرات کې یعنی تنه دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي. دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټولو د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې هغې ځای کې کار کوو هغې ځای کې دوکانداري کول هغې ځای کې په یو فابریکو کې کار کوو دوی دپاره څه زمینه برابره شوي؟ نو په دې کې لا تروسه یعنی هلته هم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی مونږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې د برق په برخه کې خصوصا د زموږ د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي دي سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو سیاسي مشکلات د رهبری بی اتفاقي نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ او نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوې نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکي صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولي دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي چې سرمایه گذاری وکړي، باید ځمکې دوی ته ورکړل شي. ول دا نوې ځمکې خو څه کې چا ته یې ورکړي، د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د 4م فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات څه چې دي ته زموږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دي ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه د افغانستان د حکومت د وسې پوره کېږي او هغې دپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وخت غواړي. موږ موقتي او تخنیکي ستونزې چې دي چې موږ ورسره اخته استو، باید دا زر تر زره حل شي.
یو بله موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو ته معلومات درکړم. موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو، یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده، هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه ده، $15,000 نیولې تر 1.5 میلیون پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې موږ په افغانستان کې د 80% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابرې، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډیر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې موږ چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15-16 برق زی، مونږ تقریبا د 13 میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته، تاسو یو چانه بودیجه اخلی یا فنډ اخلی، خلک راولی، هغه یو برخه کې ټریننګ کوو چې د ستا دفتر نه ووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړي، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د مارکیټ، افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل جانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جیګ ماش ورکو، دغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتی سیستم باید سهولت وسی. نو کله چې دا وسی، نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنۍ لګ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرنی صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت د دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي، او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي، اقتصاد هم نه حمایه کېږي، تر څو به موږ سوال و خیرات کوو، باید په خپل ټیکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي، باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي، ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ له افغانستانه دا اوس ته هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بېرته ریجیکټ کړل چې دا بېرته افغانستان ته وسه نو کرایم به ورکړه که دغه سې سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي که دغه سې هر برخې لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو دوی ته برق ورکړو دوی ته مالی معافیت یو څه ورکړو د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هېڅ باید یو یو احساس یو کنفرانسونه یو اشتهار یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت د ډېر اسانه دی او مخه نیولی شو نو دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډېرو مشکلاتو سره بختی استاد سبه بیا دام د منځ ځي
ډېره زیاته مننه
نفرت نظر بند زل ارمان وایم تمرا سوکنا دا چیز دیتا هم باران وایم ساد نفرت نظر بند زل ارمان وایم تیرا لن بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو نہ تیرا لن بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو نہ تیرا لن بندوی غتا دل تا چپٹا خفل جانا نو آیا تمرا سوکنا دا چیز دیتا ہم باران وائم ساد نفرت نظر تا ہم دزل ارمان وائم